دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې د وروستیو اجراءاتو راپور ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورنه کړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د پروان سیمه ییز چارواکی وایي عامر ستار غوربندي حق قمندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربندري کې د طالبان پر وړاندې جنګېده، تېر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو ملګرو سره وژل سوی دی. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات سو. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران او غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د پروان سیمه ییز چارواکی وایي عامر ستار غوربندي حق قمندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربند درې کې د طالبانو پر وړاندې جنګېده، تیر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو نورو ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. د پروان د والي ویاندي وحید شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کمې ډلې نه دی منلی. د کابل امنیتي چارواکو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات سو. قادر فاروخ چې د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قادر فاروخ مړینه د افغانستان د سینما لپاره یوه ستره او نه جبرانېدونکې ضایعه بولي. د دغه وزارت ویان صابر مومند:
په تاسو سره باید وایم چې قادر فاروخ د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. هغه قلبي تکلیف درلود. د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مړینه د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایعه بولي.
د یادونې دی چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او آصف جلالي هم د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دوی دا هم ویلي، تهران د ایران د یوه پوځي قمندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. دغو هیوادونو چې د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي، نن دوشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکېچ د کمېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. فرانسې، بریتانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید وکړ. تر دې مخکې ایران ویلي وه نور نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تېره شپه د دغه هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو، وروسته له دې وکړ چې د دې هیواد د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران حکومت همدارز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو په فلوریدا کې تر اولس ورځني لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنګټن ته ستون سو. د سپینې ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو هڅه وکړي، امریکا به لوی ځوابي اقدام وکړي او د ایران کلتوري صاحبه په بمونو وولي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق د پارلمان د هغې پرېکړې په اړه چې له دې هېواد څخه یې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه کړی، ولسمشر ټرمپ وویل تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغې اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ په عراق کې په زیات اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوقالعاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالر یې پر جوړولو لګول سوي دي. ولسمشر ټرمپ وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. د پخپل اداره کې دننه هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دا ډول یو اقدام به د نړیوال قانون له مخې یو جنګي جنایت وګڼل سي. ډونالډ ټرمپ وویل که ایران دا اجازه لري چې زموږ خلک ووژني، شکنجه او زیانمن یې کړي، د سړک غاړې بمونه وکاروي او زموږ خلک والوزوي، آیا موږ نسو کولای د دوی کلتوري ساحو ته لاس ورړو؟ داسې نسي کېدی. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه ځپلې هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه اپیل کړې ده. د ترکیه د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیتو کې د روسیه د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ سي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سی این این تلویزیون شبکې ترکی څنګه ته ویلي چې د ترکیه پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. کله چې په اپریل میاشت کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا خپل سری ملي پوځ د لیبیا د ملي تړون د حکومت پر وړاندې حمله پیل کړې، دغه حکومت له سخت پوځي فشار سره مخامخ دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په طرابلس کې د ډیره حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو لپیاو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې د خپلو اجراءاتو په اړه معلومات ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د بهیر په اړه به هڅه وکړو چې د انتخاباتو د څار د یوې ټولنې نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار لویه لاره د واورې د ورښت له کبله بنده ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. بلا میدان شار دیو کیلومتر میدان شار مابین دمدار کی بنده ده. ولایت مقام سره څنګه
په مزار شریف کې د کوټګرو او فلبینانو بازار ګرم دی.
حالته ما بجانم به زهو شیخ مزار در دل پاک داره میفهمه و دولت مردم آشناگی نداره، در پستی مردم آشناگی نداره، پیدا کنه میخوره، پیدا نه توکل به خدا میکنه.
په نړیوالو مسایلو کې به واوری چې عراق او بخی امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ته اجازه ورنکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام زما رایه زما حق خپرو. راسره اوسئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې خپل وروستي اجرات نن له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج څو اونۍ مخکې اعلان شول، خو اوس د انتخاباتي ډلو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې تر څیړنې لاندې دي. اجمل تورمان د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د دې شکایتونو د څیړنې پړاوونه تر کومه پورې پرمخ تللي دي. تورمان صاحب،
بله تکل سیب تاسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړان د کول او سره تکل سیب د ازادي رادیو خو خبريال د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې خو د اوس چې ما سره اړیکه ونیوله تر اوسه پرې د کمیسیون غړو تازه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. ټاکل شوی چې نن به د پروان، پنشیر او بادغیس په ګډون په 5 ولایتونو کې د شویو شکایتونو په اړه پریکړه له رسنیو سره شریک شي. کمیسیون تکل سیب تیره ورځ ویلي ول چې د یک شنبه تر پایه، یعنی د پرون ورځې تر پایه به د دغو 5 ولایتونو د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. لومړنی ولایت چې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پکې پریکړه شوې هغه جوزجان دی. خو د دغه کمیسیون غړي په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو دا وایي چې په ټوله کې ډېری شکایتونه د ټاکنیزو جرایم اړوند دي چې مرتکبین به د دوی په خبره له څېړنې وروسته عدلي او قضایی ارګانونو ته ور وپیژندل شي. تکل سیب د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنیزو جرایمو شمیر تقریبا 3202 ښودل دی. بل خبر دا چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمیر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر پکې زیات دی، د دې پروسې له اوږدېدو هم خبر ورکوي. که څه هم تکل سیب دقیقا نیټه نه ښیي چې څومره مثلا دغه شکایتونو څېړلو به ډیر وخت ونیسي، خو دغه کمیسیون مشر زهره بیان وایي ښایي یو دوه ورځې وړاندې وروسته اعلان شي. مګر دوی وایي چې دوی شفافیت ته ژمن دي، نه دی چې مثلا که ډیر وخت هم یو څه پیځای کیږي خو پروسه باید شفافه وي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د قانون پر بنسټ راتلونکو 5 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپلې پریکړې اعلان کړي. د ټاکنو قانون وایي که چیرې څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري، د استیناف موخه باید د 3 ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. خو تکل سیب د انتخاباتو څارونکي بنسټونه دا غوښتنه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون باید مشخص شي، او که چیرې دا وخت غزيږي اړتیا ده چې کمیسیون له هر څه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي. په دې اړه د وخت غزيدو په اړه انتقادونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مخکې له دې چې دغه پروسه د لومړنیو نتایجو د اعلان تکل سیب اوږده شوله، د دوی وینا دا وه چې دوی شفافیت ته ژمن دي او که وخت ضایع کیږي هم نو دوی غواړي چې یو شفاف رای اعلان کړي. اوس د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم دا چې د شکایتونو شمیر د ثبت شوي شکایتونو شمیر تر 14000 وخت دی، دوی وایي چې دا وړاندوینه دوی نه درلودل چې په دې شپې باندې شکایتونه وي. دوی دغه وایي چې څو ورځې به کېدای شي وړاندې وروسته، خو دقیقه نیټه نه ښیي. پر داسې حال کې چې ټاکنیزو د ټاکنو پر سر څارونکي بنسټونه دوی بیا وایي چې دغه نیټه باید دقیق کشي او کنه کیږي دا چې څومره وخت ولې نیسی. په دې اړه باندې باید انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړل شي. بلې تکل سیب
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب د مفصلو معلوماتو په خاطر. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې هڅه کوو چې په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو او بخې د انتخاباتو د څار د بنسټونو نظر هم واخلو. د ازادۍ رادیو د خبرونو د اوریدلو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سموکه راکله ازادي رادیو واوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لاره د واوري د زیات ورخت لکبله هر ورځ او شپه بندوي. دوی وایي دغه لاره چې اوس هم بنده ده د میدان ښار اړوند په کوتل سیمه کې تړل شوې ده. د دې ولایت مقام مسؤلین د لارې بندیدل تاییدوي، خو وایي چې دغه لاره د کابل او بامیانو په اړوندو مربوطاتو کې تړلې. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو څو ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. د واوري د زیات ورښت لکبل د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمین کابل ترمنز لارې د ترافیکو پر مخ په ساتونو ساتونو تړلې وي، چې له جملې یو هم د کابل کندهار لوی لار ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي دغه ولایت په مربوطاتو کې د واوري د زیات ورښت لکبل د کابل کندهار لوی لار هر ورځ او شپه په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دغه شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته یې په قرارداد ورکوي څو یا د لاره د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي، خو دی وایي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لاره له واورې څخه پاکه کړي او لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. دی وایي دغه لاره اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. بله میدان ښار ده، خپله میدان ښار ده، یو کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده، ولایت مقام سرطان کې. په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ واوره وشي بیا سره د تګ امکانات کمې، دوم لاره بنده کړې ده او موټروانان هم بې نظمي کوي. خو په ټوله کې سره چې د دې ورځې لامل دا لاره بنده ده، خو ولې دل د بودیجا مصرفی کی دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفی او دا پیسې باید په سمه لاره د مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان د لومړي نمبر لوی لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یاده لاره د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل شوې نه د میدان وردګو. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د اجیګک لاره د بامیان او کابل لاره د اجیګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې، هغه چې د بامیان مربوطه د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لارې هم پاکې دي. کومه لاره چې بندیږي هغه د موږ د ساحل هغه خوا در غنده د پغمان مربوط کیږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندیږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټې رسد کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خو لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري او که دغه ډول دولت ورته لاس تر ځنه کښېني نو یاده لاره به تر ډیره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هوا پیژندنې ادارې هم اټکل کړی او وړاندوینه یې کړې ده چې د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې چې له جملې یو هم میدان وردګ، غزنی او د دغې لارې پر سر پراته ولایتونه دي چې زیاته واوره به پکښې ووریږي او سیلابونه به راسي.
د شریف الله شرافت راپور مو اورېده او اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دغه لاره کې د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ شوي دي. ښاغلی نیکزاد وایي د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې شوې دي. دی وایي نام نی د دې پروژې په وړاندې لویو خنډونو شمیرل کیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قزاقستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په کندوز کې د بادامو حاصلات 2.5% زیات شوي دي. د دغه ولایت کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندوز ولایت کې 6,015 هکتار ځمکه بادام کرل شوي وو چې نږدې 6,398.4 ټنه حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د وچکالۍ له امله 6,015 هکتار ځمکه کې بادام کرل شوي وو چې 5,000 شپږ سوه اووه اتیا اشاریه 5 ټنه بادام لاسته راغلي وو. او د کابل په سو شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو پنځه اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، زر ایرانی تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو اویا افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه اته اویا افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونو ته په دې هیواد کې د حضور اجازه ورنکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ همداراز ایران ته هم خبرداری ورکړی چې که د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو تاریخي ځایونه به یې د حملې لپاره په نښه کړي. دا موضوع نوریاس نوري څېړلې او د معلوماتو لپاره دا شیبه په ستودیو کې راسره دی. نوري صاحب، عراق ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګواښ جزئیات څه دي؟
بلې تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر عراق د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې د دې هیواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صدرولو سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پرېکړه لیک د عراق له حکومته غواړي دې ته په پام سره چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالۍ شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دا هیواد بېرته اخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید د دې هیواد په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هغه او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هیواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ټرمپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر بغداد که عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي، چې البته پارلمان مخکې وکړه، موږ به تر هغو ونه وزو چې د پوځي لوی هوایي اډې لپاره چې په دې هیواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. تکل صاحب، ترامپ دا وویل چې په دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولې، دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو د ترامپ وینا میلیارډونه ډالر پیسې لګول شوي دي.
او مخکې خو ولسمشر ټرمپ ایران ته هم ګواښ کړی و، همداسه
ولسمشر ایران ته خپل مخکینی خبرداری بیا تکرار کړ. ولسمشر ټرمپ د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو چې د ایران د سپای پاسداران د قدس د څانګې پخوانی قومندانو او درې ورځې مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د ایراني مشرانو مخ په زیاتېدونکو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره بیا مخکینی خبرداری تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران پر تاریخي ځایونو به حملې وکړي او د ایران هر حملې ته به هم سخت ځواب ورکړي. ټرمپ وویل په دې اړه چې که د ایران پر تاریخي ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي. د ټرمپ د ادارې دننه اندېښنې هم له پامه وغورځولې او وویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. ټرمپ زیاته کړه که ایران زموږ خلک وژني، زموږ خلک شکنجه کوي، مایوبه کوي او زموږ خلک د سړکونو په غاړه په بمونو الوزوي، ولې به موږ دا اجازه ونه لرو چې د دوی تاریخي ځایونه په نښه کړو؟
بله، او کلان را ته وایي نوري صاحب چې په ایران کې خو نن د جنرال سلیمانی د جنازې مراسم هم ترسره کیږي.
د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم پیل شوي دي. په دې مراسمو کې د ایران د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په لسګونو زرو کسانو برخه اخیستې ده. د ایران ستر مشر علي خامنهای هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی او د تصویرونو له مخې د ایران د دولتي تلویزیون د تصویرونو له مخې لیدل شوي چې مخکې هغه د سلیمانی تابوت ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. البته د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم د ایران په مختلفو ښارونو کې پیل شوي. اوس جنازه تهران ته رسېدلې او له دې وروسته به څو نورو ښارونو ته ځي او له هغه وروسته دوه ورځې وبخي سبا د هغه جنازه په د خپل پلارني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته سپارل کیږي.
نوریاس نوري، ډېره زیاته مننه له تاسو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
دنیا ورځپاڼې قطر ته د زلمی خلیلزاد د رسیدو په تړاو سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې راغلی د افغانستان په لویو ښارونو کې د جنگ او تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو د رهبرۍ توافق ظاهرا د سولې هوکړې پر سر خبرو ته فرصت برابر کړی. په سر مقاله کې راغلی دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه با خبره سرچینه وایي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک په تړاو د مذاکراتو پیل لپاره قطر ته رسیدلی. دنیا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دغه مذاکرات په رسمي ډول نه دي پیل شوي، خو د دې ډلې نږدې سرچینې وایي ممکن دا خبرې نن پیل شي. د سر مقالې لیکونکي په باور که څه هم طالب استازي له خپلو مشرانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو او ظاهرا د تاوتریخوالي کمېدو لپاره د طالبانو تصمیم هیلې ډېرې کړي، خو په سیمه کې تازه تحولاتو دغه مذاکرات تر سیوري لاندې راوستې دي. سرخط ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي په کابل کې خلک په یو موبایل وژل کیږي. وړاندې راغلي کابل د هغو ولایتونو له ډلې یو دی او ښایي د ټولو په سر کې راشي چې ډېری وسلهوالي غلاوې، ترورونه او نور جنایتونه پکې کیږي. د سر مقالې په یو برخه کې راغلي جنایتکاران په رڼا ورځ په عام محضر کې پر خلکو وسلهوال یا د چړو برید کوي، خو هیڅوک نشته چې د دغو سر سترګو مخه ونیسي. سرخط ورځپاڼې همدارنګه لیکلي کلیوي خوا په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د ترهګرو ځانمرګي بریدونه او چاودنې کمې شوي، له بلې خوا بیا د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غنی حکومت له لومړۍ ورځې یو توند تبلیغاتي کمپاین دا پیل کړ چې نور به د فساد پر خلاف مبارزه کوي او جنګ سالاران به نه پالل کیږي، خو وړاندې راغلي په تیرو 5 کلونو کې دا هر څه ډېر سرچپه ثابت شول او حکومت تر اوسه پورې 15 میلیارد افغانۍ د افغانستان بانک له دې ذخیرې څخه اخیستي او بیا هم د 10 میلیارد نورو افغانیو غوښتنه کړې. سرخط ورځپاڼې لیکلي ملي شورا باید په دې مسله کې خپل ملي مسئولیت را فکړي، ځکه په وینا یې دا یوه لویه جفا ده چې حکومت دی له داسې ملي ذخیرې څخه پیسې اخلي، ځکه په هغو کې د هر افغان حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د تیاتر او سینما نامتو لوبغاړی قادر فاروق د راپورونو له مخې په حق رسېدلی. د افغانستان تصویری هنرونو په تیره یوه اونۍ کې خپل ډیر نازولي عزیزان له لاسه ورکړل. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه اجمل تورمان د کابل سټوډیو راسره دی. تورمان صاحب، د قادر فاروق د مړینې خبر مو کله ترلاسه کړ؟
بله تکل صاحب، خوشنۍ سره لکه ستاسو وویل د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت دا تایید کړه چې د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور ستوری قادر فاروق بیګاش په ترکیه کې په یوه روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل:
په تاسف سره باید ووایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه 10 بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. هغه قلبي تکلیف درلوده. د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تکل صاحب، قادر فاروق د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل مشهور ستوری و چې په لسیزو دغه هنر ته په افغانستان کې خدمت کړی دی. د په تیر حکومت کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت نه د تمثیل په برخه کې د استادۍ رسمي لقب هم ترلاسه کړی و. قادر فاروق نه یوازې دا چې په دری فلمونو کې کار کوو، په یو شمېر پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی چې د کونډې زور سیریال کې د ده رول د پام وړ و. د کل صاحب، د افغانستان سینما په وروستۍ وی اونۍ کې ډیر مشهور ستوري خپل لاسه ورکل مثلا اسد الله تاجزه چې دای د نوی کور نوی ژوند په ډرامه کې په دری برخه کې د رحیم داد رول لوبولو او د افغانستان په ډیرو تیاتر او سینمایي فلمونو کې کار کړی دی. دغه شان آصف جلالی چې د افغانستان یو مشهور کومیډین و دوی هم په تیرې همدغې وی اونۍ کې خپل مړه شول د بېلابېلو ناروغیو له امله. دغه شان که یو شمیر ونه په مرګ جدا شوي یو شمیر په ژوند هم جدا شول. رسول ایمان هغه افغان ستوری و چې د افغانستان سینما برخه کې ډېر مطرح بلل کېده. خو ویل کېږي د هغه لګښتونو له امله چې د په وروستي فلم راغلی دي د دا نه دي پوره کړي. اوس په کاناډا کې په یو رستوران کې کار کوي او له سینما سره یې مخخه کړې ده. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د تیاتر او سینما د وتلي لوبغاړي قادر فاروق د مړینې د بوګنون کی خبر جزئیات مو اوریدل. اوس هم ورزو د خبرونو لنډیسته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د تیاتر او سینما نامتو لوبغاړی قادر فاروق بیګاش په عمر نوموړي د ترکیې په یوه روغتون کې د زړه ناروغۍ له کبله سا ورکړه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه یوه ستره ضایعه بولي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي امیر ستار غوربندي هغه قمندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربند درې کې د طالبانو پر وړاندې جنګېده تیر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو نورو ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی او د علت په اړه تحقیقات کېږي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا دستونو نښلول شامل دي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت دغه پروژه د برېښنا رسولو په هدف یو مهمه پروژه ګڼي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دوی دا هم ویلي چې تهران دي د ایران د یو پوځي قمندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. فرانسې، بریتانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا ټینګار وکړ. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې په امریه د ایران یو ځواکمن جنرال وو جلسو په فلوریدا کې تر ورځني لنډمهاله استوګنې وروسته پرون واشنگتن ته ستون سو. د سپین ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام
زما رایا زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
السلام علیکم. زما رائے زما حق خبرونه ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو لخوا د شویو ټاکنیزو شکایتونو بررسی یا څېړنه پیل کړې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ټولو شکایتونو په پرتله د ټاکنیزو جرایمو اړوند شوي شکایتونه ډیر دي. ورپسې ټاکنیزې سرغړونې دي چې دویم ځای کې قرار لري، خو ټاکنیز اشتباهات یا تخطي لک شکایت لري. ازادي راډیو ته د تصنیف باندې د یو شمیر ولایتونو سندونه ورسېدل چې خی ډیری شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې ځای شوي دي چې باید په سم ډول وڅېړل شي. نن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو د تصنیف باندې او څېړنې پر موضوع بحث کوو. راسره خبرونه کې مېلمانه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو لویاندویانو زرمینه حقجو کاکړ، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ویانده سمیره رسا، د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې غړی فضل غنی حقمل، او د امنیت او عدالت ټاکنیز ډلې غړی متی الله ابراهیم زیسب دي. خرغله خبرونه ده. زمينه جان بحث له تاسو پیلوم. د تصنیف بندي پایله څه شي؟ په دې معنی باندې چې څومره شکایتونو ته اعتبار ورکړل شو او څومره شکایتونه په اعتبار شمیرل شوي.
سلامونه تاسو ته، د بحث کډونوالو ته او تاسو اوریدونکو ته. د تصنیف برخه داسې یو برخه ده چې د شکایتو د ثبت نه وروسته پیلېږي او شکایت درجه بندي کیږي او کټګوري کیږي. د شکایتو موضوع معلوم کیږي او هغه شکایت چې اماري عاجل ده او اماري داسې ده چې باید هغوی ته په لومړی سر کې رسیدنه وشي، هغوی تصنیف بندي کیږي. په کول کې ویلای شو چې دا داسې پړاو ده چې شکایت دسته بندي کیږي، لاغه نه ورسته بیا د برسې برخه پیلېږي.
یا یو بحث په تصنیف بندۍ کې دا هم مطرح کیږي چې با اعتبار شکایت او بی اعتبار شکایت، یعنی کوم شکایت ته اعتبار ورکول کیږي او کوم ته نه. 14500 شکایتونه ثبت شوي، له ډلې څو ته اعتبار ورکړل شو او څومره نه.
تصنیف بندۍ برخه کې د شکایتو د اعتبار او نه اعتبار برخه معلومیږي نه، دا په بررسیو کې دا معلومیږي چې کوم شکایت با اعتبار ده او کوم یې نه ده او کوم یې رد کیږي. په کل کې مونږ هغه شکایت ثبتوو چې تخطی، تخلف او انتخاباتي جرمونه پیژندل شي. هر هغه شکایت چې جرمي بنه لري، تخطیانې دي، تخلفاتي، مونږ هغه ته رسیدنه کوو. هغه چې تخطی، تخلف او انتخاباتي جرایم نه دي، هغه رد کیږي، هغه په بررسی کې مونږ.
اوس د ټاکنیزو شکایتونو څېړنې بهیر پیل شوی دی په څلور دېرش ولایتونو کې. تازه معلومات ترې شي،
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ټول ولایت کې د تصنیف بندي برخه ختم شوې ده او بررسیانې شروع شوې دي. زمونږ همکاران اوس د بررسۍ په حال کې دي. د بررسۍ نه وروسته او هر هغه وخت چې زمونږ بررسیانې تمام شوې، مونږ به انشاءالله ټول هر اړخیزه معلومات به تاسو سره شریک کړو. خو اوس زمونږ همکاران د بررسۍ په حال کې د تازه بررسیانې شروع شوې.
مننه کاکړ صاحب. بیا راګرم سمیرا جانې. پر ټاکنو د څار بنسټونه د تصفیه بندۍ د مرحلې نه څار ارزیابي لري.
سلامت جناب. سلام خدمت شما مهمانان عزیز در برنامه، همچنان شنونده های عزیز شما. در حالی که ما از کار کمیسیون شکایت انتخاباتی قدردانی می کنیم و نسبت به رسیدگی دقیق، هنوز که بخش رسیدگی ایشان شروع نشده و در قسمت تصنیف و در قسمت تحلیل که تازه شروع می شود، ولی گزارش های ما از این می رسانه که برخی از کاستی های در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه وجود دارد. امیدوار هستیم که کاستی ها باعث نشه که کمیسیون شکایت انتخاباتی همانند کمیسیون مستقل انتخابات متوسل به نقص قانون گردد.
از او جمله سونزی تا مشاره و کمی سونزی تسیولی.
از او جمله یکی عدم حضور تعدادی از کمیشنران در برخی از ولایت هاست که به ما گزارش شده و همکاران ما گزارش داده که در تعداد از ولایت هایی که کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایت انتخاباتی حضور ندارند و یا هم در برخی از ولایت هایی که شکایت ها بیشتر درج شده، تعدادی از کمیشنران محدود بوده و کم حضور داشتند. در ضمن کندی کار که در کار کمیسیون شکایت انتخاباتی و وقت کمی که مثلا کمتر از 10 روز به کمیسیون شکایت انتخاباتی فرصت داده شد، فرصت مانده مطابق به میاد قانون، و ما نگرانی از این داریم که هر قدر که اگر به این شکایت ها دقیق و همچنان منصفانه رسیدگی صورت بگیره، ولی با آن هم وقت زیاد نیاز داره، چون 16500 شکایت رقم کمی نیست که به کمیسیون شکایت انتخاباتی درج شده، و نگرانی ما بر این است که وقت بیشتر باعث طولانی شدن پروسه نشه و همچنان از طرف دیگر باعث نقض قانون نشه.
مرنه ډیر زیات اکمل سه معلومات مصدی تاسو هم نږدې 3000 شکایتونه په ټاکنو شکایتونو کمیسیون کې ثبت کړی، چې د ستاسو د شکایتونو لډلی کوم یو ته هغه قانوني سند په توګه باندې وخت ورکړل شوی د منلو او کوم یو ته نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ظهیر مل سپ تاسو ته د بحث قدرمنو ګډون کوونکو ته او همدارنګه ستاسو د راډیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. منګه 4000 شاوخوا نه بلکې 15000 شاوخوا مورد شکایتونه د شکایت محترم کمیسیون سره ثبت کړی دي. هغه کې مختلفې کټګوري دي چې تقلب، تخطی، جرایم او همدارنګه ځینې نور موارد دي چې د ابتدایي نتایجو باندې ډیر تاثیر گذار دي او ډیر مهم موارد دي چې مونږه ثبت کړی دي. زمونږه تخنیکی ټیم په دې برخه کې د شکایتو کمیسیون سره کار کوي او هیله مند یو چې دغه شکایتونو ته رسیدګي وشي. که څه هم تیر ځل هم مونږه د 1500 موارد شکایتونه ثبت کړي وو، ډیرو ته رسیدګي نه ده شوې، بیا هم مونږه امیدوار یو چې د شکایتو کمیسیون دغه ټول موارد وڅېړي، د قانون مطابق، طرز العمل مطابق او خپله بې طرفي وساتي او داسې فیصله اعلان کړي چې ټول لوري
ومني. تردم ګړی پورې چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون کار سره ډول روان دی، ستاسې ټاکنیز ټیم ترې خوښ دی؟
تر اوسه پورې لکه څنګه چې رسا خور ویلې، دوی کارونه ډیر په کندۍ سره مخ ته ځي، باید پروسه کې لږ هم له دقت نه کار واخیستل شي او هم سرعت نه.
دقت نه هدف په دقیق ډول باندې شکایتونه وڅېړي، یعنې تر اوسه پورې څېړنې بهیر په دقیق ډول نه دی.
که څه هم دغه بهیر تر اوسه په ډېره ابتدایي مرحله کې ده، د تصنیف بندۍ برخه بشپړه شوې ده او نور مراحل هم کمیسیون ورباندې کار کوي، ولی دقت او سرعت دا زموږ لپاره لومړیتوبونه دي او زمونږ ټینګار دی چې کمیسیون باید په کاملاً بې طرفۍ کې له ډېر دقت نه کار واخلي. اول خو دوی باید هغه خپل اداري پروسیجرونه تکمیل کړي، او همدارنګه د دوی کارمندان باید حضور ولري په دغه پروسه کې. ولی په ځینو ولایتونو کې مونږ وینو چې تر اوسه دغه پروسه په ډېره کندۍ سره مخ ته ځي، او همدارنګه کوم موارد چې مونږ دوی ته سپارلي دي هغې ته هیله مند یو چې دوی توجه وکړي، رسیدګي ورته وکړي، او د قانون مطابق مونږ له قانون نه خو نور څه نه غواړو، فقط کوم موارد چې مونږ وړاندې کړي دي هغې ته باید په کاملاً بې طرفۍ او په پوره دقت سره توجه وشي، او دغه وڅېړل شي، او په نتیجه کې داسې پایله ترېنه راوځي چې ټول لوري قانع وي او ومني.
مننه ابراهیم صاحب. ساسي نیوکه هم همدارده چې کارونه په ورو ډول باندې مخ ته ځي، سستي او همدا ډول شکایتونه هغه چې شوي دي د دقت برخې ته پام زیات شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه به څو ټکي داسې په جلا توګه ووایم. هغه یو داسې له بعده مرغه نه ووایم چې مونږ د پاتلس کاله کې تقریبا دا موام ځل ټاکنې دي چې ترسره کوو، یعنی الیکټورال ریفورم چې هغه په نړۍ کې یو اصل ده پس له هر ټاکنو نه اصلاحات. خو په افغانستان کې متاسفانه مونږ اصلاحات مختص کوو اشخاصو، افرادو، رهبرۍ ته. څه دا ستونزه بیا دغسې نورې هم ځان سره ستونزې راولي، لکه اوس یو تاسو وګورئ چې بعضې اوس که زه وایم چې ما 15 شکایت ثبت کړي، شاید بعضې دوستان وایي چې ولې 15، خو که تاسو د شکایتو د کمیسیون څه وایان دایم دلته سه، تاسو ولیدئ دوی په 15 کټګوریو باندې تقریبا څه هغه هم کره ټول کې تقریبا شپږ اووه کټګورۍ ته جوړېږي، زیات نه کېږي. نو اصلي ستونزه دا ده زین مل صاحب، دو دوی هغه پخوانی فرمونه چې راسن ترجمه شوي یا ورد بای ورد ترانسلیت شوي، تاسو مجبور یئ چې په فرم چې ډکوئ چې هغه کې محل ذکر کوي، تاسو محل ذکر کوي، نو بیا له دې نه سیاسي برداشت هم کیږي، بیا په کمیسیونو باندې نیوکې هم زیاتې کیږي، متاسفانه سیاسي نیوکې کیږي، یو نوه په اصطلاح هغه کاذب رقابت هم رامنځته راځي چې د شکایتو حجم زیاتېږي. دا د شکایتو حجم که ستاسو 14500 یادوي چا څه عملي کار نه کړی، هغه ته ډېر رښتیا 14500 ورقې ستله مخې وایي دا ډېر وخت کار لري. اصلا قضیه دا ده چې مونږ درې رقبه مسله لرو په انتخاباتو کې چې یو تخطي ده، تخلف ده، او جرایم د انتخاباتي ده. د ما هیله دا ده چې د شکایتو محترم کمیسیون باید همدغه درې کټګوري ته دا سره تقسیم کا، هغه چې زه ډېر ناهیلې کړم د کمیسیون یو غړي یو ورځ وویل چې جناب رویدار صاحب څنګه د ما پخوانی هم کار و هغه په ټاکنو باندې پوهېږي، زه پوهېږم څنګه عملیاتي کار کړی، خو سبا ته خپله خبره بېرته اصلاح کړه، هغه ما نه ده اورېدلی، دوی ویل چې په یولس ولایتو کې اصلا شکایت نشته. هدف دا نه ده که تاسو د 14500 شکایت وڅېړئ، یعنی دقیق هغه د تخطي په برخه کې، تخطی په برخه کې، تخلف په برخه کې، تاسو خود په خود ازید اتل زره محلو یا نون نظر محلو بیاش میرنه ته. زه فکر کوم د اکثر تیمونو غوښتنم داد بیاش میرنه. خو بیرته بیا هم خاغلی الیاسی په دې برخه کې یو خپل معذرت وړاندې کړي چې مونږ کې دا په سلا ظرفیت دا توانایی نسته، دا هم ستونز بنده دا چې په ټاکنو باندې ډیر تاثیر کوي. ولې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو شکایتو کمیسیون بعضې کړنې د خپلواک د ټاکنو له کمیسیون نه متاثره کیږي. او بله مسله دا ده چې دغه شکایتونه په دې حد رسیدلي، زه فکر کوم چې بی پلان کمیسیون د ټاکنو کمیسیون کله چې عملیاتي پلان جوړوي هغه باید شکایتو له کمیسیون سره هم شریک کړي، او د شکایتو کمیسیون دې پلان ته په نظر سره خپله بودیجه، خپل پلان ترتیب کا. چې اوس تر غجا پورې زه ګورم دوی فکر کوم چې د سټاف په خاطر یا خپل پرسونل په خاطر باندې ډیره پراخه بودیجه هم لري، او سټاف هم دوی کم ده، چې دوی وسه خغل رساویره چې دوی بعضی کمشنران نسته، دوی ولایتي کمشنران په دې اته پولایتي کمشنران هم نه کیږي. خبر دا وسه دوی په یو ماهنګي کې خوص یو ماهنګي د دوړه کمیسیونو ترمنځ نه سه، او د ټاکنو کمیسیون ته خپل اعتبار لا باندې ورکړای چې لغونه په ګټه سره دوی کړی وای چې دغه بیا شمیر نه کړی وای. چی شاید چه دیر مهمه دی چه وست کمیسون شکایت و کمیسون تزه دی ما وراندیز مشورم داداد دی ما وراندیز داده ارتا چه اول یه اصول دیار لس محله سمده اوست لسق دی در ملوگ نپورت دی دوی باید پا اول کنفرانس من دا به اعتباره کری وی دوام جرایم تا باید رسیدگی و چی
فکر نکوی روی ابراهیمزه سب دا غخته نده دی قانون پر اساس من داوی پریک دی بیای و جلا بحث اما اساس غخته نده
بکل دی منگا غخته نه همش خلاف دی قانون نده دا قانون که گوره دا زیل یو نونسه ماماداد با ما فقره قید کرده دا دا مسئله چه اغا شاید چه دا پیستلا تکنالوژی لبرخ
نه مستفید نه هغه ذاتی به اعتبار ده د شکایت د خپلواک ټاکنو خپلواک کمیسون اوس یو بل ډیره جالبه مسله سره پیدا شوی چې دوی هغه یوزر تکوم چې ډیر شکایت او ستونزې مبدل ته دي چې د رای ورکون کې تعداد لرای نه کم زیات دي او دوی هغه د درملو کوم چې د رای ووټر رجستریشن رجستره کوي یعنی چې د ووټر تعداد معلومه هغه یوزر ته متاسفانه سره شکایت کمیسون لاسرسی نه لري دا هم ستونزه د کمیسون د انتخاباتو د کمیسون ستونزه ده چې هغه چې نوماندان ته یوزر ورکو ای کاش په غسر کې د شکایت کمیسون ته یو یوزر ورکړی نن به دا ستونزه کمه وه او بل خبره دا ده چې در ملوک له کمپنۍ سره کوم قرارداد شوی د شکایت په څېړنه کې هلته کوم شی هغه ته اشاره نه ده شوی دا بل ستونزه ده د شکایت د کمیسون پر وړاندې څه نه پوهېږي سره څه رقم باندې
موضوعات ټول اجازه راکوي چې حضور صاحب سره مطرح کو یو په ولایتونو کې د کمشنرانو کم دی چې ولایتي کمشنران مونږ حاضرېږي بل د کار هغه سرعت چې دی هغه ډول نه دی در حال کې چې تاسو شپږ ورځې نور په ولایتونو کې لږ کار لري او هغه ټکو ته چې خلیل ابراهیم زی اشاره وکړه ستاسو ځواب څه دی؟
در نخست میپردازیم بر جواب حرفای خانم رسا سخنگوی فیفا. موضوعات را که اینا بیان کردن عدم موجودیت کمشنران ولایتی، خوشبختانه مردم باید ذکر کنم که در همه ولایات کمشنران ولایتی حضور دارند در جریان انتخاب، در جریان شکایاتی که بررسی میشد در مورد روز انتخابات هم کلن کمشنران حضور داشتن و فعلاً هم در 34 ولایت کمشنران ولایتی حضور دارن البته. و موضوع دوم را که اشاره کردن نبود پرسنل کافی به خاطر بررسی شکایات، پرسنلی که نیاز است در کل شعبات و یا هم دفاتر ولایتی که مثلا شکایت انتخاباتی حضور دارن، اگر در جریان پروسه ما هم خلایی را دیدیم و یا هم نیاز به این شد که همکاران ولایتی ما را زیاد کنیم و یا هم در دفتر مرکزی، ما این مشکل هم حل خواهد کردیم و خوشبختانه به این مشکل بر نخواهد خوردیم. و موضوعی را که ابراهیم زای صاحب اشاره کردن 11 ولایت، من تایید میکنم حرفای رویدار صاحبم در این مورد. موضوع قسمی بود که بیشتر از 75% شکایات در دفاتر مرکزی ما در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود و 11 ولایت اصلا شکایت در کمیسیون ولایتی به ثبت نرسیده بود. زمانی که ما شکایت اسکن کردیم که می‌خواستیم به ولایت بفرستیم از دفتر مرکزی، در اینجا معلوم شد که در مورد 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در خود ولایت نرسیده بود، به ثبت در دفتر مرکزی به ثبت رسیده بود. زمانی که اسکن کردن شکایات پروسه آغاز شد، ما فهمیدیم که در 11 ولایت دیگر هم شکایت به ثبت رسیده ولی در دفتر ولایتی به ثبت نرسیده، در دفتر مرکزی ما به ثبت رسیده. ولی کلا مشکل جدی وجود نداره، همه کمیشنران در کمیسیون ولایتی حضور دارن، مشکل استاف یا هم پرسنل هم وجود نداره. و موضوعی را 13 محل 113 محل را که آقای ابراهیم زای صاحب گفتن که باید باطل میشد، کمیسیون شکایت انتخاباتی یک محکمه انتخاباتی است و هیچ محکمه تا زمانی که بررسی های کلیشان تمام نشه فیصله اخذ نمی کنند. هر زمانی که فیصله بررسی کلی ما تمام شد، نگرانی های خود دست های انتخاباتی با ما شریک ساختند. بر ما میار این است که احمد را پیدا می کنند و یا هم محمود. میار بر ما این است که عدالت و شفافیت انتخاباتی را تضمین کنیم. و هر زمانی که اینا گفتن 15 شکایت به ثبت رساندن و ما استقبال می کنیم، مطمئن هستیم شاید 15 شکایتی که به ثبت رسانیدن کلا با اسناد و شواهد بر ما تسلیم کردن و بیشتر از 8000 شکایت هم که تیم ثبات همگرایی به ثبت رسانیده، بیشتر از 4000 شکایت را که تیم آقای حکمتیار به ثبت رسانیده، نمی قسم دستایی دیگر. امیدواری ما قبلا هم بر این بود که شاید شکایت کمتر به ثبت برسن و پیشنهاد ما هم به دستای انتخاباتی بود، چون تجربه تلخ را که ما از انتخابات قبلی داشتیم می بود که آمار بیشتر شکایت به ثبت می رسید ولی متاسفانه زمانی که بررسی آغاز می شد، مرحله تصنیف آغاز می شد، اکثریت شکایت و یا هم تکراری می بودن یا هم اسناد و شواهد معجب علی از اونا وجود نداشت. به واسطه یک موضوع را که موضوع وقت خانم رسا یادآوری کردن، کلا تلاش ما بر این خواهد بود که ما نیم به مو میاد تعیین شده و میاد را که قانون بر ما وقت داده به این شکایت رسیدگی کنیم. ولی درست است، بر ما تقویم خیلی مهم است، مهمتر از او عدالت و شفافیت انتخاباتی است.
زمینا جان، یو مسئله چې پرون زنی سندونو ته ازادي رادیو لاس په عراق هغه تصنیف بندي دغه ورقوي په دغه کې الف ب ج د کټګوري باندې شکایتونه وشیل شوې چې تر ټولو مهم یعنی ډیر شکایتونه په الف کټګوري کې ځای شوې دي. په دې معنی باندې چې باید په سم او دقیق ډول باندې دغه شکایتونو ته وسیړل شي. وس دغه شپږ ورځې ته په کتو چې تاسو په ولایتونو کې لري او د شکایتونو دی لوړې کچې ته فکر کوي چې د اولې کټګورۍ د دومره شکایتونو چې په ډیری ولایتونو کې دي سیړل کیږي په خپل وخت
نهایتا تلاش ما بر این خواد بود 9 روزه که کمیسیون‌های ولایتی ما وقت دارن به شکایت رسیدگی صورت بگیره، ولی 100% اطمینان نمیدهیم، چرا که تعداد شکایت خیلی زیاد بود و یک مشکل تعداد آمار شکایت بود. مشکل دومی بود که اکثریت شکایت در دفتر مرکزی به ثبت رسانیده بود، حالت اسکن کردن از اونا چند روز در بر گرفت، بعد از اون تصنیف بندی آغاز شد. اگر اکثریت شکایت در کمیسیون مرکزی به ثبت نمی‌رسید، بعد از مرحله شکایت ما تصنیف بندی را آغاز می‌کردیم. نهایتا تلاش ما بر این خواد بود میاد را که قانون داده به اساس از او پیش بریم، ولی اگر قرار به این شود که بین زمان و بین شفافیت ما یکی را میار قرار بدهیم، ما شفافیت انتخاباتی را میار قرار میدهیم، چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی و سرنوشت ساز است و باید کلن شکایتی که به ثبت رسیده به طور جدی و به طور بی‌طرفانه و به طور کلی بررسی صورت بگیره تا قناعت همه دستای انتخاباتی
برسید. من سبیر جان در شکایتونو در بررسی پر محل اوس محل بررسی شروع ده، کوم تکو تا پاموش یو کوم تکی میارو گرزول شوی حد اقلا کسام قانون روخانه کری خود طرز العمل نو پر اساس پنه و هاگه دول چی پروسه شفاف کی او خلکو تا دا باور وردو گرزی پزنگری دول تاکریزو تیمونو تاگست شدی.
حالا که مرحله بررسی است، مطمئنا همکاران ما حضور دارند در تمام ولایت ها و همچنان در داخل دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی از جریان بررسی که کمیسیون شکایت انتخاباتی شکایت های مواصلت شده از سوی دستای انتخاباتی را رسیدگی میکنن و بررسی میکنن. همکاران ما اوجا حضور دارند، ولی هنوز امروز اول روز است برای تحلیل و برای بررسیش. مطمئنم که آخر گزارش ها را با ما شریک خواهند ساختن، ولی به عنوان پیشنهاد ما اعلامیه را دیروز به دست نشر سپردیم. البته دفتر فیفا که هم مشکلاتی را که ربط میگیره به کمیسیون شکایت انتخاباتی و به عنوان مانع بر کار کمیسیون شکایت انتخاباتی صدرایشان قرار خواهد گرفت و همچنان بر پروسه مشکل ایجاد خواهد کرد، هم او را ذکر کردیم و هم راه حل هایش. از او جمله یک مورد، مورد زمان بود که زمان یکی از اصل هایی است که در پروسه انتخابات باید بیشتر در نظر گرفته شود و دو نقطه که طویل شدن پروسه به خیر پروسه نمی باشه و ما قطعا طرفدارش نبودیم، ولی ما پیشنهاد کردیم که اگر قرار باشه این روزها کافی نباشه مدت تعیین شده بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، در راه حل ما پیشنهاد کردیم که اینا دلایل و توجیهات خود را با طرفهای زیدخل شریک بسازن تا اینکه بعداً به عنوان یک چالش، به عنوان یک چالش از طرف تکت‌های انتخاباتی بر از اینا مطرح نشه و این مشکل ساز نشه بر کمیسیون شکایت انتخاباتی، آنچنان که کمیسیون مستقل انتخابات با این مشکلات روبرو شد. در قسمت تصنیف و در قسمت اسکن و در قسمت شکایتی که ثبت شده بود همکاران ما نظارت کردند، مشکل جدی وجود نداشت. در قسمت بررسی هم هنوز همکاران ما، چون اینا تازه ای پروسه را آغاز کردند، همکاران ما اوجه حضور دارند. و یک مورد دیگر هم که ما در اعلامیه گفتیم از عدم حضور کمیشنران را که یاد کردم، در ولایت هلمند کمیشنران از کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود ندارند، در ولایت فرا دو کمیشنر وجود داره در حالی که باید سه کمیشنر باشه، در ولایت‌هایی که بیشتر شکایات درج شده و به اونا بر کمیشنران بیشتر نیاز دارن تا پرسر مدیریت بکنن، در تعداد از این ولایت‌ها تعداد کمیشنرها کمتر هستن و ما هدف از ما وقتی که چالش‌ها را در کار کمیسیون‌های انتخاباتی می‌بینیم و مواردی را که می‌بینیم که پروسه را صدمه می‌زنه و راه حل‌هایی را که پیشنهاد می‌کنه، مطمئنا حمایت از پروسه است و ما با عنوان همکاران و حامی پروسه انتخابات در کنار کمیسیون‌های انتخاباتی مطمئنا باید راه حل هایی را پیشنهاد بکنیم تا اینکه پروسه ختم نبینیم.
مننه حقبال سبوس که چیرته وقت زیاد نیسی د سیدن مرحله تاکنی زدلو تا پکې کوم ابهام تر سترګو کیږي او آیا که غزیږي د منلو د ورته
د سولې او اسلامي عدالت ټیم په دې برخه کې د ار څومره چې دغه موده وغځیږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط زموږ هدف دا دی چې باید انتخاباتي عدالت تامین شي، شفافیت رامنځته شي او نتایج داسې اعلان شي چې ټول لوري ومني. که څه هم دا د وخت غځېدل دا د افغانستان د خلکو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر لري، ولی بیا هم که غواړو چې دغه بنبست نه وځو او په افغانستان کې انتخابات یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي، ښه به دا وي چې که وخت هم ونیسي ولی شفافیت پکې رامنځته شي، دقت نه کار واخیستل شي، عدالت تامین شي، قناعت حاصل شي، دا بیا د افغانستان په خیر ده. ځکه وای دری کې یو متل ده، وای هر قدر دیر آید خوش آید. نو څومره چې که په ځان باندې هم دغه نتیجه اعلانیږي ولی ټول لوري ومني او افغانستان د یو بل بحران نه وژغوري، دا بیا موږ ته د منلو وړ.
ابراهیم زه صاحب، اوس ټاکنیز جرایم ډیر زیات په کې وړاندې شوی دي. شکایتونو په لړ کې فکر کوي چې د ټاکنیز جرایم څیړل د پروسې دغه پایلې بدلولی شي.
زه غواړم چې دوه خبرې یادې کړم. یو داسې یو سلو دیارلس مهال ته کاکړ خالي کاکړ اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې موږ اوس په دې باندې پوهیږو چې ټول خلک تقویم وایي په ټاکنو کې یو اصل ټایم ټیبل ده چې هغه متاسفانه له وخت نه نقص وایي. زه ډېر دې باندې سرخوږی هم په کار نه ده. اوس موږ وایي چې دغه پروسه ټاکنې یو حقوقي او تخنیکي پروسه ده. پایلې سیاسي دي او سیاسي پایلې کوای سي چې بې ثباتي رامنځته کړم. دا اوس موږ یو بې ثباتي سیاسي پایله کې نو موږ نارمل حالت کې زه کاکړ صاحب سره موافق یم چې باید وڅېړل شي. اما باید نارمل کې په دې خاطر چې د دې پروسې اعتبار بېرته راوګرځول شي حداقل دغه دوه درې مورد چې لکه مرغوندې روښانه دي کمیسیون کوای سوی چې په یو پرس کانفرانس باندې په اصطلاح د خپل ځان د اعتبار په خاطر او د پروسې په خاطر باندې دغه شی اعلان کړي وای. بیا به دوی باندې اوس امیدواري او باورمندي دوه هغه ټکي دي. څه امیدواري ده؟ هیله مند یم خدای وکړه داسې وسي. یو دا ده چې شاید وسي په دې خاطر چې باورمندي رامنځته کړه. یو سل دیارلس محله ماد ویته اشاره وکړه. او بل په کمبود پرسونل زه فکر کوم الیاسي صاحب ما اشتباه نه کړی دی. دوی یو کمشنر ده. هغه ویلي چې موږ د پرسونل له کمبود له وجې نه هم موږ بیا شمېرنه د موږ له توانه پورته ده. بیاشمیرن او قاتل ازره شکایت از در تایم تکنیکی لازمه دی او سیاسی از بلاد راست در تایم صدا بیاشمیرن اینی کوای سی ستر دیر حد پوری قینات ورکی دا پروسه لادی حالت نواته لودی که دیر تکم شکایت و کمیسون گرم نده سیوال او دو دری چلور موردون اغا موارد دادی سی در تاکن وقت پلوا کمیسون کلا چه قانون نقص که یا وقت ما پیاد دیده که شکایت و کمیسون ماون ویده که دازل ویستم پده اقرب بانده پای لیلان نکرین بیا مونگ پویگ سدوی سر چی وکو نو پویم زدوی چی یو سره وکړل. د شکایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لایو برنامه کې ویل چې موږ قانون نقص کړی. قانون دوی ته اجازه ورکړې دوی مکلف کړي چې کچیر دوی باندې شکایت هم نصب کیږي چیرته قانون نقص کیږي دوی باید بغه کې اقدام وکړي. خو خبره دا ده چې زه دوی دوستانو ته مشوره میداد چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یا شکایت تاسو په ټاکنو پروسې سره ځای تاسو په خپل خبرو کې باید پارادوکس رامنځته نه کړئ. که تاسو په خبرو کې پارادوکس رامنځته کیږي په سرنوشت گرفتار کیږي لکه ګل جان څخه گرفتار سي
او فکر نه کوي ابراهيم زه صاحب چې بزری پارادوکس د وخت زمان ته په کډو رامنځته کیږي. اما باید لاغنه سوء استفاده ونی شي.
سوء استفاده خود ته مسله ده. مسله ده چې دوی ته دیموکراسي نه او پایله ده. تاسو ګورئ او دی کمیسیون له ادرس نه څکل پارادوکس رامنځته کیږي. زه ته هر څوک حق لري چې بده کې شک وکړي او دا شک رامنځته کوي. دوه درې خبرې دي دوی تر منځ. زه نه غواړم په باندې اشاره وکم. په دې خاطر دا پروسه خورا زخمی ده که په دې باندې نورم فشار راوړم دا نورم مزه خرابېږي. بل مسله چې ډیره مهمه ده دغه عامه پوهاوی د سپدې کې کمیسیون خپل دا ستونزه هم منل چې عامه پوهاوی په دې برخه کې نه ده. مثلا د شکایتو د کمیسیون یو د کابل څنګه یو نصرت چې اوزه کابل حوزه انتخاباتی کابل او رو را افغانستان پر ریاست جمهوری که یو حوزه ده. این یو تخنیکر که دست یو اشتباهی لفظ کاری ده بیا پختنه را منسته کهی. بل راغلو ده تاسه ده پختنه پا زواب که چه جرائم بلکل جرائم ده انتخاباتی ده اغا جرائم دی سی ده شخصی جرم شخصی عمل ده. خود تاکن و جرائم سی کم دی اغا شخصی نیستی که ده جرم اثر پا تیم بانده که زد امنیت عدالت دی تیم غرائم که زد جرم تر سرکوم چرت درغلی کم سازمانیافته آلتا کرد جزا مشخص ده. نو ده ما تیم باید حذف کهی وقت زد مجرم سوم پا دره کال عب سوم دیدی دماغ کرنه تسوه دماغ کرنه هم تاثیر گذاره ده. ز تاسو ته شی وایم چې یو ټیکټونه چې اوس وایم نسته زینوم ناخلم په خاطر او تاسو میله ده پختنه مرش کوي چې کوم ټیکټ ویل چې موږ په ډیوایسو کې اعلی نصب کړي یا تاسو اعلی نصب کړي دوی موږ ته اغره کوي په اسلام موږ ته سیګنال راکو چې څونه رای کار سوي دوا څلور سو شپږمه ماده د کور د جزا حکم کوي چې هر څوک د انتخاباتو په کړنو کې په اردو او سافټویر کې مداخله کوي دا جرم ده. او دا جرم خوغه شخص کړی دی به و هیڅ شا شا کړی او اوس تاسو ګورئ چې په دې ارقامو کې تغییر ده. یو ټیم په ټکټ یو ټیکټ په نافه تقریبا دوه چنده راي ورته حساب یې زده ثابتوم چې دوه چنده دي. هدف دا ده چې هغه ټیکټ کدیمون ټیکټ دا کار کړی دی مون ټیکټ لري حاصل لاله
او زه سم دا ابراهيم زسه اجازه ورکړي چې بررسي مرحله پیل شي او کمیسیون دا ډاډ ورکړي دی چې مون کولای شي دا کسان چې ټاکري جرم کړی دی او قاضي وړاندې ته وځي.
دا مسله عادي حالت نه تقویم نه وته. تقویم یو اساسي شی د تصویبي قانون باندې خلک
کله هم وو ورزي دوی لري په ولایتونو کې ډیر ورزي کافی ورزي دي.
تقویم ته تاسو یو مطالعه وکړئ دا تقویم لاول نه
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون
کوي. اوس راغله د دې مسلې ته زو ایم سي په دې خاطر چې په دغه شکایتو کمیسیون خدانه خواسته انتخاباته کمیسیون
په سرنوشت گرفتار نه سي دوی په لمړي سر کې په عادي حالت کې تاسو سره موافق يم اما غیر عادی حالت که دا خو مرغوندی رو خانه دا دوی پا دی خاطر سه دغه اعتبار خود زیاد که اعتبار مندی او دغه وضعیت لدی کنترول لالت نواتل هم داوست یا پرادوکس حالت دکنه داوست سیاسی وضعیت اقتصادی وضعیت دا پا دی خاطر اغا شهن سه رو خانه دی مرغوندی رو خانه دی مثلا کمیسون ویلی دی کمیسون دی او غری سن کم ده عمر کم ده دا خوزتی را دا خو مطبوعاتی سودا خبر په دې برخو کې دوی باید ذاتی دا ضرورت نه سوزېغه ډیری معاینات وکړي ډیری معاینات به سرانولي کوي حداقل دوی باید په دغه دوه درې برخو کې چې دوی هغه باورمندي پروسې ته بیرته راوګرځي نور خوزتی که مسله د تقویم دوی حق په جانب دي دوی ملامت نه دي ما در ټولې عملیاتي پلان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سونځې وي زه هم سونځې وسره لرم نو ټیکټو نیم سره لري شکایت کمیسون هم ستونزه سره لري متاسفانه چې ډیر مهمه دي هغه د چې باید یو کار وکړي باور رامنځته
ډیر مننه فقط دوه دقیقې وخت لرو اوس زمينه جاري سب او شي هدا اقلن چې پر دې پروسې د خلکو باور من باور راځي چې استاد به ډاټ خلکو ته سده چې ته ټاکنې شکایتونو کمیسون لکوم لارو په ګټه کول شي چې ټاکنې شکایتونه سم وڅېړي او دغه پروسه د خلکو لپاره کې مېرمنه
در نخست هر بعد از بررسی کلی شکایات انتخاباتی هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه در مورد از او تصمیم مشخص گرفته خواهد شد و اطمینان میدهیم به مردم افغانستان که میار بر ما قوانین و طرز العمل ها است هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه دستور ما از قوانین و طرز العمل ها میگیریم به اساس از او پیش خواهد رفتیم